درنو اوریدون که السلام علیکم ساعت څلور بجې شپې د ازادي رادیو په دې ساعت کې هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په بدخشان خبرې کوو. د بدخشان د والی برسیل ګل محمد بیدار زموږ میلمه دی. تاسو سر له اوس هم کولی شئ چې د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې له لارې د بدخشان په اړه پوښتنې او یا هم د بدخشان په باب نظرونه راواستوئ. 8 شمیره په یاد لري. د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته درته اعلانوم. اوس د خبرونو نوبت احمد تکل د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پا پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. په مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګرۍ د انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمیر 5 ته ورسید. چارواکي د هرات په شینډان ولسوالۍ کې د څبا د 500 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او روسیه وایي د سوریې یاغیانو په حلب ښار کې کیمیاوي وسلې کارولې. بشپړ خبرونه. په مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګرۍ د انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمیر 5 ته ورسید. د بلخ امنیه قمندان سید کمال صدات نن په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل چې 15 کسان په یو لړۍ کې د ځای پر ځای شویو 14 موادو د چاودنې په پیښه کې او 2 ملکی وګړي هغه مهال ووژل شول چې پر موټر سایکل د پیښې له ساحې د تیرېدو پر مهال یې د امنیتي ځواکونو د خبرداري اشارو ته پام ونه کړ او جرمني پوځیانو ډزې پرې وکړې. د بلخ د امنیه قمندانۍ مرستیال عبدالرزاق قادری وایي د قونسلګرۍ څه باندې 20 کارکوونکو ته په حمله کې زیان نه دی اوښتی او بل ځای لیږدول شوي دي.
با دیپلوماتا و میمونای ما و اعضای قونسلګری جزئی ترین آسیب نرسیده. ما شب دفتن خود افاو
دیپلوماتانو میلمنو او د قونسلګری غړو ته زیان نه دی اوښتی. موږ تیر شپه سم دستی د ناټو له ځانګړو ځواکونو سره یو ځای دلته راورسیدو. قونسلګری ته ننوتو او ټول دیپلوماتان مو روغ رمټ بل ځای ته ولیږدول. ښاغلی قادری وایي د جرمني پر قونسلګرۍ په حمله کې د لاس لرلو په تورې یو کس نیولی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې دا حمله وغندله. له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم دا حمله غندلې وه. د افغانستان دفاع وزارت د هرات په شینډان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو د 2 قومندانانو په ګډون د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پانه کې چې نن خبره شو ویل شوي په شینډان ولسوالۍ کې د 13 ساعتونو په عملیاتو کې 250 وسلوال طالبان وژل شوي چې د دې ډلې د نظامي کمیسیون مشر ملا حبیب الله او دوه سرګروپان یې ملا محب او ملا سنگین چې د سپین بیرغ په نوم یادېدل هم پکې شامل دي. دفاع وزارت همداراز وایي په ننګرهار، کونړ، غزنی، کندهار، پکتیکا، اروزګان، بادغیس او نورو ولایتونو کې هم پوځي عملیات شوي چې ټول 9 وسلوال مخالفین پکې وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په یو جلا خبر کې د هلمند چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په نویو عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې پر دې سربیره 10 نور وسلوال هم ټپیان شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د عملیات د مرکز لشکرګاه اړوند په بشران او د ګرشک ولسوالۍ په اپاشک سیمه کې ترسره شوي. په وژل شویو کې د هغوی دوه د وسلوالو طالبانو 2 نښویشتونکي او یو اکمالاتي مسؤل هم شامل دي. په خوست کې د بې پولې ډاکټرانو د روغتون مشر وایي غواړي خپل فعالیت د دې ولایت پر مرکز سربیره ولسوالیو ته هم وغځوي. په خوست کې د بې پولې ډاکټرانو د روغتون مرستیال سلامت خان مندوزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په مرکز کې د ناروغانو د خزینه ناروغانو د مراجعې د زیاتېدو له کبله دوی اړ شوي چې د عادي ولادتونو لپاره په ځینو ولسوالیو کې څانګې پرانیزي او پیچلي ولادتونه د خوست مرکز ته انتقال کړي. ښاغلی مندوزی وایي په دې مقصد په صبریو او لکڼو ولسوالیو کې د 1,000,000 ډالرو په لګښت د 2 وړو زیږنتونونو د ودانیو د جوړولو چارې پیل شوي دي. د کورد وسلوالو په مشرۍ سوری ځواکونه د امریکا د پوز په ملاتړ د سوری د رقه ښار لوري ته چې د داعش ډلې پلازمینه ګڼل کیږي د پرمختګ په حال کې دي. د سوری د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د سوری دیموکراتیکو ځواکونو چې د وای پی جی په نوم د کورد د خلکو د محافظت قطعه مشري کوي د داعش له وسلوالو څخه د رقې د شمال 19 کلي نیولي دي. د بشري حقونو د څار ټولنې مشر وایي دا ځواکونه هڅه کوي چې د رقې د شمال نورو سیمو ته پرمختګ وکړي. رامي عبدالرحمن وای د سوریې دیموکراتیک ځواکونه اوس هڅه کوي چې پر رقه د لویو عملیاتو له پیل مخکې د خپلو وسلوالو د تګ راتګ د لارو امنیت ونیسي. په همدې حال کې روسیه وایي د سوریې په کلابند شوي حلب ښار کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه اسناد ترلاسه کړي. د روسیې پوځ نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دې هیواد د دفاع وزارت کارپوهانو د تروریستانو اړوند د توپونو داسې ناچاودي مهمات ترلاسه کړي چې زهري کیمیاوي مواد پکې دي. خبر پاڼه زیاتوي دا زهري کیمیاوي مواد په غالب ګمان د کلورین ګاز او سپین فاسفورس دي. د کیمیاوي وسلو کنونشن چې سوریه په 2014 کال کې لاسلیک کړی د وسلې په توګه د کلورین د ګاز کارول ممنوع کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دې ادعاو په اړه د روسیې د دفاع وزارت په لابراتوارونو کې په تفصیل سره نورې څېړنې هم په پام کې دي. تیره میاشت د کیمیاوي وسلو د بندیز ادارې اعلان وکړ چې د سوریې دولتي ځواکونو په 2014 او 2015 کلونو کې پر یو شمېر کلیو د کلورین ګاز حملې کړي، خو روسیې دا خبرونه بې بنسټه وبلل او ویل چې د کلورین ګاز د کارولو له کبله د بشار اسد پر رژیم باید بندیزونه ونه لګول شي. عراقي ځواکونو پرون هم په شمالي ښار موسل او نږدې سیمو کې د داعش ډلې پر ضد جګړې ته دوام ورکړ، خو په پرمختګ نه دی بریالي شوي. د عراقي ځواکونو پوځي تصفیوي عملیات پر هغو سیمو متمرکز و چې مخکې د داعش له وسلوالو څخه نیول شوي دي. د چټک غبرګون د قطعې یوه قمندان تورن جنرال سامر الحسیني رویټر خبري اژانس ته وویل دوی مخکې د ځینو سیمو په نیولو بریالي شوي دي.
قبل 24 ساعه تم تطهير معمل السمنت
سلير وش ساعه مخکې د چټک خبرګون د قطې ځواکونو د مسل د سمنټو فابریکا کراما او آرچ کلای او د فابریکې شاوخوا سیمهونی ولې د عملیاتو نتیجه ډیره ښه وه. دښمن هڅه وکړه د دریو موټر بم حملو په مرسته زموږ د پرمختګ مخاوني سي، خو زموږ ځواکونو د هغو وسایط لمنځه یوړل. په همدې حال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان ډګروال جان دوریان ویلي د ځمکنیو او هوایي حملو په مرسته او یا هغه تونلونه له منځه وړل شوي دي چې د داعش وسلوالو پر ګڼ مېشتو سیمو د ناڅاپي حملو لپاره کار ترې اخیست. اورستای خبر د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د بیلاروس له چارواکو سره د خبرو او د هیواد په پلازمینه مینسک کې د یو ستر جمعه د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره نن بیلاروس ته ورسید. اردوغان له خپل بیلاروس سیال الکساندر لوکاشنکا سره د دوه اړخیزو تجارتي او اقتصادي اړیکو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې او د تجارت په اړه په دوه اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. اردوغان به نن وروسته د هغه لوی جمعه د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي چې د لګښت یوه برخه یې انقرې ورکړې. نوی جمعه د مینسک د یو پخوانی جماعت پر ځای جوړ شوی. د مینسک زوړ جماعت چې د بیلاروس لیپکا تاتارانو جوړ کړی و د پخوانی شوروي د واکمنۍ لخوا رنګ شو. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
به هم درنو اوریدونکو زما سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تحقیقي همکاري وړاندې کیږي په بدخشان خبرې کوو. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې له درو هیوادونو چین، پاکستان او تاجکستان سره پوله لري. تخار، نورستان او پنجشیر څنګلوري ولایتونه دي. بدخشان څباندې څلور څلوېښت زره کیلومتر مربع مساحت لري که دقیق وایم څلور څلوېښت زره او نه پنځوس کیلومتر مربع. مرکز فیض آباد دی او اتوشت ولسوالی لري. د بدخشان یوه ځانګړتیا دا ده چې ګڼې ژبې پکې ویل کیږي. په دغو ژبو کې ځینې داسې دي چې نه د افغانستان په کوم بل ولایت کې ویونکي لري او نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې. بدخشان په لالو لاجوردو مشهور دی، خو د یو شمېر راپورونو پر اساس له ډېرو کلونو راهیسې د بدخشان دا قیمتي ډبرې په ځای د دې چې د بدخشان د خلکو او نور افغانستان په آبادۍ ولګول شي، په خورا بېرحمۍ د لوټمارو له لورې په غیر فني ډول استخراجېږي او تر هغه څه په ډېره ټیټه بیه پلورل کېږي چې دا قیمتي کاڼې لري. نن په دې خبرونه کې د بدخشان په اړه معلومات به د دغه ولایت د والي له مرستیال ګل محمد بیدار له خولې واورو چې په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی. تاسې اوریدونکي هم سر له همدې شېبې د افغان بیسیم د 93 شمېرې له لارې له موږ سره تماس نیولی شئ. د کچرته د افغان بیسیم سیم کارت لري نو 93 شمېره په یاد لري، په دې شمېرې له موږ سره تماس ونیسئ، یعنی اس ام اس راواستوئ یا پیغام راواستوئ. د ټلیفون شمېرې هم درته اعلانوم او عبدالرز که انټرنیټ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده، او د ټلیفون شمېرې د 0 200 300 بیا وایم 0 200. مخکې تر دې چې د ټلیفون شمېرې درته مکمل اعلان کړم، یادونه کوم مخکې اول باید زموږ میلمه حاضر شي چې له تاسو سره خبرې وکړي او بیا هم تاسو اوریدونکي ټلیفون وکړي. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه هم په یاد لري، د فیسبوک له لارې هم اعلان ایښی دی، تاسو کولی شئ د فیسبوک له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. په فیسبوک کې د ازادي راډیو پته په یاد لري، facebook.com/azadiradio. له دې طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ، پوښتنه مطرح کولی شئ او د بدخشان د چارو د ښېګڼې په اړه خپل نظرونه راستولی شئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.6 او FM 100.15 څپه دوام کوي. په همدغو څپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اوریدای شي. هڅه کوو چې د بدخشان له مرستیال والي ښاغلي بیدار سره تماس ونیسو. څو شېبې مخکې مو هم ورسره خبرې کړې دي، پرون مو هم ورسره خبرې کړې دي، خو اوس یې ټلیفون کار نه کوي. هیله ده چې د بدخشان مرستیال والي ټلیفون ته ځواب ووایي او په دې خپرونه کې له وادي سره سم ګډون وکړي. پرحال قدرمن اوریدونکو، ستاسو هغه پیغامونه چې د فیسبوک له لارې مو راستولی دي یا د افغان بیسیم له لارې مو راستولی دي، هغه لولم او امید لرم چې په دې منځ کې به د بدخشان مرستیال والي له موږ سره تماس ونیسي. البته تماس خو موږ ورسره نیسو، ایله ده چې زموږ ټلیفون ته ځواب ووایي. نیم ساعت مخکې چې مو کله ښاغلی بیدار سره خبرې وکړې، متاسفانه بیدار ویدو او بیا مو ورته وویل چې ویښو اوسي او خپرونې ته په خپرونې کې ګډون وکړي. احمدی ارغندابی له زابل څخه لیکلی دی، وایي بدخشان کوم قانون لري او قانون د چی شي دي او فعلا آیا له دغو قانونو څخه غیر مسؤول وسلوال استفاده کوي او کنه کوي. احسان الحق له میدان شار څخه لیکلی دی، وایي د بدخشان ولایت یو شمیر سیمې د نامنو یو ښکار دي، هغه کومې سیمې دي؟ غلام سرور نبیزوی لیکلی دی، وای په بدخشان ولایت کې آیا غیر مسئول وسلوال شته؟ احمدی ارغندابی له زابل هم ورته پوښتنه کړې ده، وای په بدخشان کې غیر مسئول وسلوال شته؟ او دوی زمنن دا پوښتنه هم کړې ده چې آیا دا قانون د غیر مسئول وسلوالو له لوري استخراجیږي او آیا دوی په کنټرول کې دي او کنه دي. پردیس له بدخشان لیکلی دی، وای دلته بیکاری زیاته ده، موږ کافی اندازه زده کړې دي خو اوس بیکاره یو څوک کار نه راکوي. سید همایون غورزنگ او بخشی سید همایون غورزنگزی له لغمان له دولت شاه ولسوالۍ څخه لیکلی دی، بدخشان کې وسلوال طالبان ډیر دي او کده داعش غړي. یو بل اوریدونکو غلام سرور نبیزوی له نامعلوم ځای لیکلی دی، وای په بدخشان کې کوم قانون دی؟ د قانونو په برخه کې ډېرې پوښتنې شوې دي، لکه څنګه چې مې په سریزه کې وویل په بدخشان کې دوه مهم شیان یعنی لال او لاجورد ډېر زیات دي، نور شیان هم شته لکه سره زر او همداراز بیروج او نور شیان. چې خدای دې وکړي د بدخشان مرستیال والي ښاغلی بیدار ټلیفون ته ځواب ووایي او دوی په خپله تاسو ته په دې باب معلومات درکړي. یو بل اوریدونکی عبدالله له نامعلوم ځای لیکلی دی چې وایي په بدخشان کې کومې وسله والې ډلې زیات فعالې دي؟ تا داعش که طالبان؟ په همدې اړه هم ډېرې پوښتنې وشوې او ځینې نور هم شته چې زه نمونه نه اخلم، تقریبا ورته خبرې کړې ده. یو پوښتنه فرشتې له غزنی څخه کړی ده، دا وایي چې په بدخشان کې کوم صنعت شته که صنعت وي نو اوریدونکو ته دي د بدخشان مرستیال والی معرفي کوي. البته دا وایي چې لاسي صنعت له نیکه مرغه د بدخشان مرستیال والی ښاغلی ګل محمد بیدار اوس ټلیفون ته ځواب ویلی دی او د ټلیفون له لارې راسره دی. بیدار صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
وعلیکم السلام. زما سلامونه ویلی ټولو د ازادي راډیو
سلامت اوسه. بیدر صاحب تر اوسه پورې ډېرې پوښتنې د بدخشان په ارتباط د قانونو په ارتباط شوي دي چې آیا قانونه د دولت په کنټرول کې دي که د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي او که یا د غیر مسؤولو وسلوالو په کنټرول کې دي په دې ارتباط دي. او په ضمنن دا پوښتنه هم شوې ده چې په بدخشان کې کوم قانون دي د کومو قیمتي ډبرو قانون دي که معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بدخشان که مختلف قانون اشتره ای لکه اطلاع قانون اشتره ای ده لاجوردو مشهور کان پختران بنجان که وجود لری بیروچ موجود دی یا حق پنامه یواتی گره یا حق پرتوائیده موجود دی او داسی مختلف نور قیمتی کانی هم چرمون فیلن ما صرف دسترس که نشته. البته په دغه مورد کې معاملګي هم نه درلوده دلته وجود لري او که یا په مجموع کې ووایم چې تقریبا د 60% نه پورته د افغانستان قانونه او زیرمې په بدخشان کې وجود لري او دغه قانونه د لاجوردو کان چې د 2 کلونه را په دې خوا د محلي قمندانانو سره په تصرف کې دی او هغه خلک یې کله کله وباسي او په مختلفو طریقو سره قاچاق کېږي پاکستان ته یا تاجکستان یا مختلفو خواوو طرف ته او دغه د هغه کان چې دی د طلاو کان چې دا په افغانستان کې دی دا کان په 1390 کې د افغان ترکي کمپنۍ سره قرارداد سره شوی و یا په نظر په بعضې ملحوظاتو باندې امنیتي تحقیقاتو باندې هغوی ونشو کولی چې عملاً کار شروع کړي. اما د دې نه لاندې اوبه روانې دي په دغو اوبو کې د دې اثر شته ده چې محلي خلک ریکشوي کوي په دغه ځای کې او که هدف د دوی دا وي چې دغه کان طالبان هم استفاده کوي ولې کولی شو ووایو چې قسمان په مختلفو طریقو باندې طالبان له تلاشي نه استفاده کوي د هوش رو زکات او یا د مخفي په دې تر شا تجارت په شکل باندې دوی ورنه استفاده کړی ده او په لاجوردو کان کې همدا ډول کلم چې لاجورد انتقالي دي په مختلفو طریقو باندې د هوش رو زکات په نوم باندې یا د ټاکسو مالیه په نام باندې دوی هم دغې نه استفاده کوي له دې نه استفاده کوي. اما مشخص ادرس طالب چې هلته ګویا خلک اچولي وي دوی ته وباسي او یا یې په دغه ساحه کې خلک اچولي وي او د دوی لپاره باندې وباسي او تجارت کوي داسې موضوع تر اوسه پورې نشته.
بله ډېره مننه بیدار صاحب. د قانونو په ارتباط نورې پوښتنې هم شته خو مخکې تر دې چې په قانونو خبرې وکړو یوه پوښتنه چې دا هم ځینو اورېدونکو بیا بیا کړې ده هغه دا ده چې په بدخشان کې څوک ډېر دي وسلوال طالبان که داعشیان او ضمن دا پوښتنه هم ډېرو کړې ده چې وایي آیا همدا طالبان افغانی طالبان دي او که د منځنۍ آسیا د هیوادونو خصوصا د تاجکستان اتباع؟
دغه په بدخشان کې په 2 کاله تقریبا 3 کاله نه مخکې طالبان ورو ورو یې رخنه وکړه او دا په یو قوت باندې تبدیل شول او هلته طبعا داخلي طالبان ډېر زیات دي او خارجي طالبان چې هغه د مختلفو هیوادو لکه تاجکستان، ازبکستان، چچنیا، پاکستان، عربان، حتی د چین اتباع په دې کې موجود دي او حتی یو تعداد یې تر خپلو فامیلونو سره یو ځای راغلي دي په لرو پرتې ولسوالیو کې لکه د جرم ولسوالیو کیو، لاریو، پستکو په دې منطقو کې جای په جای سوي یو تعداد یې په راغستان کې جای په جای سوي دي. اما د سکل نسبت د 2-3 کالو په پرتله باندې دغه طالبانو هدف دا و چې یوه ډېره برخه د جغرافیه د بدخشان دوی ونیسي او دلته قوي او غښتلي مرکزونه جوړ کړي. مګر خوشبختانه د 50 نه زیات حملات چې سطل دوی وکړو په امنیتي قواوو باندې د چې خدای په فضل سره او د بدخشان د خلکو د جایی مجاهدینو او د دې خلکو په کومک باندې دوی حتی د یوې لویشتې خاورو د نیولو کې هم کامیاب هم نشول او همداسې مسلسل او پای در پای تلفات ولیدل او د دوی وضعیت ډېر خراب دی د طالبانو. او زه مطمئن یم چې دا خلک ځان ته د تیښتې لټوي. انشاءالله په راتلونکي درې څلورو میاشتو کې امنیتي قواوې د مونږ د ځایي خلکو په کومک سره مصمم دي چې اکثره جغرافیه د بدخشان نه به یا دغه دوه ولسوالۍ چې فعلا مکمل له دوی سره دي دا خو کاملا انشاءالله نیسو او په اکثره ځای کې به انشاءالله دوی وځپو او دوی به بېرته ولاړ شي د دې ځای نه بدخشان نه به ولاړ شي او بدخشان به لکه د پخوا او پشان باندې
بله. تاسو وایئ چې هیڅ سیمه د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې نه ده، لیکن یو پیغام چې څه شیبه مخکې ثبت شوی دی د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې، دا سره اورو چې یمګان ولسوالۍ په ارتباط دی.
بنده عبدالواسط از ولایت بدخشان ولسوالۍ یمګان می باشم. یک سال می شود که بعد از طالبان سقوط کرده از سال زیاد مشکلات هاست. یک بوجیار دیگه افسیره دونی مزار افغانیستم کدام دیخان کاری کدام وظیفه کدام کاری دیگه در ایجا ندارم. نکسری مردم اموال نان خوردن خودم نداره در ایجا حق و ناق خروزی طالبا مردم جریمه میکنن یک لک پینجا هزار.
بله، دا دی یمګان دی ولسوالۍ دی اوسیدونکو پیغام به در سبب یو اوریدونکو ډیر منتظر دی سکایپ لاري دی، دوی ته به نوبت ورکو بیا تاسو ځواب وست. مهرباني کوي ازادي راډیو ده
سروان صاحب تاته او محترم علما او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
لمه ته زما سوال دا دی چې هر کال د ژمي پورې رسیدو سره چون بدخشان یو غرنی ولایت دی لاري بندیږي او واوري او سرکونه بندیږي، تاسو ملمن څخه دا سوال ده چې د ژمي دپاره کوم خاص چمتووالی نیولی دی او که نه؟
صحیح، ډېره زیاته مننه. بیدر صاحب مهرباني وکړئ اوس تاسو.
خب، در مورد برادر ما چې از یونګان است، واقعا از یک سال به این طرف تقریبا یونګان در تصرف طالب است و چهار اطراف او را مرور طالبا را ما قطع کردیم و در آینده زمستان ما مصمم به این هستیم که نیروهای قوای امنیتی ما با تفاهم و کمک قوای هوایی انشاءالله ما پلان داریم که مطمئن هستم و با مردم خود اطمینان میتیم که اینی معضله کلانی که طالب در وجود داره اینی را انشاءالله ختم میکنیم و ولسوالی یمګان در تصرف نیروهای امنیتی ما خواهد افتید. و موضوع قیام بوجی ارد و گپسخانی هم تایید میکنم قسما شاید امیر اتم باشه به خاطر که ولسوالی یمګان از مرکز فیض‌آباد حدود 150 تا 200 کیلومتر دور است. از دیگر طرف طالب به وجه یک معضله کلان است، یک دردسر است و ما ایرا تایید میکنیم ایرا و ما معلوم است که طالب ها قرارگاه مشخص نیاشای باطنه دارد، تمام دفستان و مصارف و نان و چای و سری مردم عام است. مردم از دست اینا به سطوع و بداد آمده، چندین براتب به حکومت مالی مردم مراجعه کردن و همارگی در پالوی نیروهای امنیتی خود کاملا ابراز داشته و انشاءالله ما مصمم هستیم که در ته دو ماه سی ماه آینده بخیر انشاءالله این گوان از تصرف طالبان بیرون میکنیم. ولی موضوع دی مونگا دیدی ورور دن ورور ویلی چه دقا کاملا دی که چک نسته چه برافشان یو دی غرنه ولایت دی او مون همه ساله همیش دی جنی دی سرو لپاره دی لپاره کاملا آماده یلیسو کمیته دی مبارزه به حوادث طبیعی سپراست که والید ولایت دی اعضا لري، دوی هر څوک مسؤلیت لري چې د خلکو لپاره د لارې د خلاصولو د ژبې نور وسایل د ټولو ولسوالیو لپاره دا اماده کړي او همیشه موږ د ژمې په رارسېدو سره مسلسل مجالس نیسو په دې ارتباط باندې. او زه اطمینان ورکوم ټولو د بدخشان وګړو دوستانو ته چې د ژمې په رارسېدو سره به انشاءالله من کاملا آمادگی نیولی او انشاءالله هیڅ نوع مشکل و نی او من کاملا د ټولو حوادثو په مورد کې چې د ژمي له کبله د طبي حوادثو په کبله د تماس راځي موږ اماده یو.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د بدخشان مرستیال والی ښاغلی ګل محمد بیدار زموږ میلمه دی. که تاسو هم د بدخشان په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، کولی شئ له ازادي راډیو سره د ټلیفون او سکایپ له لارې او همدارس د فیسبوک له لارې شریک کړئ. اوس اوریدونکی لرو، لومړی اوریدونکي ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم. سلام صاحب، حاضر ما.
بله صاحب، مهرباني کوئ. لکم زه
از استاد همدغه نه په موږ اوس په تماس کې سم زه خپل سلام له تاسو او محترم سامر متوګران کوم.
سلامات
سما یو لاند سوال ما سوال ده محترم مې بس خدای دې کې په ټول دا سوال لس کلو کې دا رسید اونځه کارونه د زیربنای چې په بدخشان کې سره ده هغه کم کارونه دي او د دې پاسه چې دا کارونه دي پلان لري او پلاس کې لري چې د دې پاسه په خپل ګوته کې هغه کم کارونه دي په
پلاس
اکل دې باندې مازه کې ډیر وایي.
قربان قربان بل اوریدون کایم لرو ځان معرفي کوي خبري وکړه.
السلام علیکم د ګروال صاحب، پلاینا د میدان اورګ نامې سره اړیکه نوم.
مهرباني کوي د ګروال صاحب.
تاوان تر تاسو تاسو ملمانه ته دانی له نیکی له سلامونه وړاندې کوم. په دوام کلم کې د محترم ماوین صاحب نامې دا سوال دی د بدخشان ولایت نه چې ولایت کوم کوچیان چې د کندوز ناراضي کنا دلته وسیمه ده د شوي سلامه د بارک ولسوالۍ کې دغه ځای ته سیږي بیا دفتر لري چې کومه وخت کې دا کوچیان اسکیږي او راکوزیږي. دلته غیر مسؤول کسان دي، غیر مسؤول وسلوال کسان دي چې هغه د دوی څخه دغه د دوی مالونه اخلي په زور باندې اخلي یا ورته نیموي یا څه وایي ورته وایي وایي دا کار ځایونه د تاسو نه دي. تاسو افغانان یې دی دغه پښتنو ته د افغانیت کې نیمه سیمه لري او دوی ځانونه ترې وباسي. دغه په اړه به څه کړی دی په دوام قدم کې دغه د هغه قانون کې دي دغه د لاجوار او خدکان.
بله صاحب سایس ډیر زیاته مننه کوروادان. بیا واوریدون کې بل هم اخلو بیا شاغل بيدارتنو به تور کوو. مهرباني کوئ تاسو.
خو بل محترم سروان صاحب تاسو سلام علیکم. تاسو درمو مل منوته او ټول کارکونکو اوریدونکو ته د ازادي راډیو
سلامات سي پښتون سي. مهرباني
محترم سروان صاحب، چون پوښتنې خو ډېرې دي خو زه به ستاسو نه الماسې دې پوښتنې مطرح کړم. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې په بدخشان کې هم د افغانستان د نورو ولایتو په شان باندې دا غصب د مځکو سوی او که نه دی سوی که سوی دی دوی څومره جلوګیریز د غصه کړې ده، څومره مځکې د غاصبینو د لاسه خلاصې کړې دي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده، تاسو مخکې یادوري وکړه د بدخشان د معدنو یا د دلالو د لاجوارو چې دا بدخشان په دو باندې مشهور هم دی، دغه معدن خو دا څو کاله کېږي د ځینو عناصرو د خوا څخه کیندل کېږي. دوی کله توجه ورته کوي؟ ولې توجه نه ورته کېږي؟ ولې مخکرۍ د دغو نه کېږي اصلا؟
ډېره زیاته مننه بدر صاحب. اوس ستاسو نوبت دی که مو کومه پوښتنه یا نظر یې رو در په یاد بیکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ورو د زیربناو په اعتبار پوښتنه وکړه. په 14 کلو کې بدخشان خوشبختانه موقت ادارے خصوصا ملی حکومت سره تصویری مثال مثال درکم عمومی سرکونه د تخار فیض آباد دا یو ډیر لوی لا سرولونه د خلکو په شپو شپو باندې مزنه به په کول په مرکبونو باندې بتلل. عمومي قیر سرک موجود دی الحمدلله په داخل د ښار کې سرکونه قیر شوي دي، ماستر پلان قسمه تطبیق شوی دی. عمومي سرک بل د فیض آباد نه بهرک ته یا کې میلیونه ډالر په بودیجی باندې د تقریبا تکمیلېدو په حالت کې دی. بله سرک له بهرک نه تر فیض آباد چې د سرک ابریشم دویم فیز دی، یو سل اته کیلومتره چې د 100 میلیونه ډالر په ازینې سره قرارداد شوی دی او عملا کار به هغه کې شروع شي. حلقوي سرک دی چې شپږ سوه دېرش کیلومتره چې اووش ولسوالۍ د بدخشان سره نښلوي. تقریبا اتیاس فیصد کار تکمیل دی، شل فیصد کار سرکار دی، یعنی د سه زره او شش په آخر کې دا هم تکمیلېږي چې موږ به په آینده کې له خیره هرې ولسوالۍ ته ولسوالۍ په ولسوالۍ ته د خپلې ملک له لارې نه ځو. په داسې حال کې چې تر اوسه پورې موږ اکثر ولسوالیو ته د تاجکستان له لارې، خصوصا د درواز پنځه ولسوالۍ د پامیر تر ولسوالۍ دي د درواز له لارې نه تللو. همدارغم د برق په اعتماد باندې موږ په سرحدي ولسوالیو کې د تاجکستان نه برق اخیستی دی چې یو کیلو واټ تقریبا په یوه نیمه افغانۍ کې ډېر ارزانه دی، که زموږ خپل معیشت په دې نرخ موږ ته نه وای اخیستل شوی. او په داخل د فیض آباد کې شبکه سازي شوې ده او برق د شورابت په نامه باندې شروع شوی دی چې دا برق د اووه څلوېښت میلیونه یورو په اندازه اووه اشاره دوه میګاواټه برق راتلونکي دوه کالو کې شاید دا تکمیل شي او ټول ښار ته شاید برق ورکړي. دا یوه بله پروژه ده. د ابرسانۍ په ارتباط باندې موږ اوولس میلیونه یورو چې کور په کور باندې فیض آباد کې موږ اوبه ورته ورکوو، د څښاک پاکې اوبه، او دا هم نوي فیصده تکمیل ده او په حالت د تکمیلېدو بشپړېدو ده. په لسګونو سلګونو وړې غټې پروژې دي، د انکشاف ادعات ایم ایس پي او یا نورې زیربنایي په مناطقو کې، په ولسوالیو کې، په داخل کې، ښار کې د تجویز کېدو په حالت کې دي. خلک هم له دغه پروژو نه کاملا راضي دي او انشاءالله چې دا ښې پروژې د فعالیت باندې خصوصا مستقیم تاثیر کړی دی. بل ورور چې پوښتنه کړې ده د ډګروال صاحب د میدان وردګو نه د کوچیانو په ارتباط باندې، واقعا شیوه د لسګونو کلونو نه راخېخوا دا مالشر دی، د بغلان، کندوز، تخار او خپله د بدخشان د خلکو د کوچیانو لپاره، او مونږ کې همیشه په پسرلي کې البته کوچیان راځي او هلته خپلې منطقې لري د مال د څرولو په خاطر باندې په شیوه کې. اما په دغه دوه درې کلو کې کله چې نامي زیاته وه نو طالبانو اکثرا په دغه ځای کې مداخله کوله او د اوس رضاکات په نوم باندې له هر کوچي نه پسونه اخیستل. او که چېرته داسې سیمې وي چې افراد غیر مسؤول هم د طالب په نوم باندې ځان جوړ کړی وي او دوی سره مقاومت کړی وي او له دوی نه د اوس رضاکات په نوم باندې مالونه اخیستي وي، نو د دې امکان هم شته. او موږ هم مساله د هغوی لپاره هم کمیټې امنیتي ارګانونه موظف هلته په شیوه کې په ګزمه باندې ګرځي چې د کوچیانو نه څوک مالونه وانخلي، څوک هزار او اجت نه کوي. بله موضوع دا ده، د ورور د پښتانه او د افغان کلمه مطرح کړه. زه په خپله هم پښتون یم، همدلته همدلته مارون د ولایت یم. په بدخشان کې دغه د پښتون او د افغان موضوع مطرح نه ده. همدلته افغانان ټول هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه افغانان دي. دلته دا خلک ملي خلک دي، تعصب له هیچا سره نه لري. په ټیټه سطحه باندې که څه آګاهي البته نه یې درلودلي او موږ خبر شوي نه یو، په دغه نامه منافع بعضې ورونه پازاب کړي، نو هغه هم احتمال ډېر ده. خو هر کله که څوک تکلیف شوي، پازاب شوي، په هغه وختونو کې زموږ محلي حکومت چې ولسوالۍ دي او خپله ولایت دې موضوعاتو ته ډېر متوجه، حتی موږ نمرې توجه کوو. زموږ سیار ټیمونه د امنیت په خاطر باندې هلته ګرځي او په راتلونکي کې انشاءالله موږ په خدمت کې دي. د هیڅ نوع تشویش په دې ارتباط باندې هم نه کوي. بل ډول پوښتنه کړې د غصب د ځمکو په ارتباط باندې، غصب په ټول افغانستان کې متاسفانه موجود دی او متاسفانه چې بدخشان هم د همغې له جملې نه دی. بعضې ځمکې اګر چې بدخشان د نورو ولایاتو په نسبت باندې ډېرې محدود ځمکې لري، ځکه چې دلته اکثره منطقې چې دي غرونه دي، للمي دي، اوبه هم نشته. خو دغه کمې ځمکې چې لري غصب شوی دی. موږ غاصبین مرکزي حکومت ته څو څو دفعې معرفي کړي دي. مرکزي حکومت هم په دې ارتباط باندې اکشن اخیستی دی او یو تعداد یې بیان کړي، یو تعداد بېرته د ځمکې موږ اخیستي وو. اوس هم یو ځمکه پر احمد دشت خانچان چې په ښار کې د دیارلس سو سوځي په ځمکه ته تقریبا شپږ میاشتې راپدې خوا زموږ یو مختلط هیئت په دې باندې کار کوي. او اتا کچادری به سیز مګم غسپری مونږه د غاصب په نوم باندې پیژنو ان شاء الله پر اذن کې دواختو کې به لري اتباد باندې هم که ضرورت دې د موضوع په موږ پر سنوي سره هم شریکو غاصبین په اسمان د قانون منګلو تاسو ورو چې شاخص دی اذن کې به ته حکومت تور کوو او ماستر پلان شهري په داخل د ښار کې په دغه ځمکه باندې ان شاء الله تطبیق کیږي. نو معادن هم بل ورو پښتنه کړې ده مخکې په وایلو کې هم موږ ویلې چې معدل د استفاده یو خاص طرزالعمل لري په وزارت معدن له طریقه معدن د لاجورد یولس کلونه را په دې خوا حکومت سره و هیڅ مشکل نه و. مطابق د قانون قرارداد شوی و عواید یې قسما حکومتي مالیاتو ته ورتلل، اما کله چې جرم و یمدان انکران و منجان رنعام نه شو نو حکومت دلته جنجال پیدا شو د محلي قمندانانو او د طالبانو او د حکومت د خلکو ترمنځ. بالاخره دا مشکل دې سرحد ته ورسېد چې فیرن د دوه کلونو را په دې خوا د لاجورد معدن د محلي قمندانانو سره ده خلک ورنه استفاده کوي. خو رئیس جمهور او شورای امنیت په کامل ډول باندې تجارت استخراج او انتقال د لاجورد کاملا منع کړی دی. دلته په ټولو ساحو کې پاټکونه لرو، په ټولو ساحو کې موږ دوی بندوو نه پرېږدو. اما کله کله داسې کېږي چې د قاچاقو په ډول باندې د مختلفو لارو نه
البته
دا هم نه ردو مکمل ډول باندې
بېدار څه په ټیټه پیمانه هم په ډېر لوړه پیمانه البته دا کار کېږي. تاسو به هڅه کوي خو هڅه مو داسې معلومیږي چې ډېره ګټوره نه ده، ځکه چې تاسو په خپله ویل چې د لاجوردو کان د طالبانو په لاس کې ده. یو شمېر نور پیغامونه هم دي، ځینو ته تاسو ځواب ویلی دی خو ځینو ته ممکن ځواب نه وي ویلی. احمدي ارغندابي له زابل لیکي، آیا په بدخشان کې غیر مسؤول وسلوال او داعش ته وکنه؟ بل اوریدونکي رحمت الله له کندهار لیکلی وایي، په بدخشان کې غیر مسؤول وسلوالو د طالبانو فعالیت زیات کړی دی. مخکې د غیر مسؤول مسله یاد شوه، د دوی په باور همدا غیر مسؤول وسلوال سبب شوي دي چې طالبان هم هلته ډیر شي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي وایي، د قانونو په برخه کې تاسو کوم اقدامات کړي دي؟ لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړي. د کونړ له اسدآباد څخه وحدت لیکلی دی، وایي د بدخشان په ولایت کې د معارف وضعیت څه قسم دی؟ مکتبونه پرانیستي دي او که د جنګ په وجه بند دي؟ او همدارس محمد رازق لیکلی دی چې په بدخشان کې د هیروینو د تولید لوی لابراتوارونه شته، او زما له معلوماتو سره سم دولتي چارواکي هم په دغو لابراتوارونو کې سهم اخلي. مهرباني وکړئ بیدار صاحب.
احمد احمدی ورور سری کلیلی، بله په بدخشان کې ما مخکې ویل چې رسمن د داعش بیرغ لکه سره څنګه په ننګرهار کې یا په زابل کې د وی جبهې فعالیت کې په بدخشان کې څه څه ځای نشته، ځکه چې په بدخشان کې مخکې یو درې میاشتې مخکې نو بیرغ پورته شو د خارجي ادواو له طریقه، په خپله د داخلي طالبان نخوان هغه سرکوب شول. یعنی هدف مې دا دی چې دلته قوت خارجي ادواو د داعش په نوم په هغه پیمانه نه ده لکه په ننګرهار او په زابل کې چې دوی عملا فعالیت وکړي، او که داعش هم وي شته زه هم نه راځم. په ډېر تر اوسه پورې په خصوصي ډول په خپله محلي قریو کې کار کړی او داسې علني بیرغ هغه نه بعد دې ته نه دی پورته کړی. خو په کل کې ممکن دوی سره یو بل سپورت کړي په بدخشان کې، او غیر مسؤول افراد هم په بدخشان کې دا هم نه ردوم، وسلوال غیر مسؤول هم شته دی. اما سکل مخکې په خپلو خبرو کې وویلي چې محلي قمندانان مجاهدین تدوی هدف دین همدغه غیر مسؤولو ته داخله کړي، خو دا غیر مسؤول دي د خیرشای مردمی په نامه باندې د موږ ملي د امنیتي ارګانونو سره اوږه په اوږه جنګونه کړي دي، او د طالبانو د پیشرفت مخه یې نیولې ده، او ډېر درانده تلفات طالبانو ته اړولي دي. او حتی طالبان زه مطمئن یم چې دې حالت ته نور رسېدلي دي چې د تېښتې په حالت کې دي. نو په دې معنا چې دلته محلي قمندانانو محلي خلک حکومت سره همکار دي. د قانونو په اعتبار د ورونو پوښتنه وکړه، مخکې مو وویلې چې دغه ګرانو میزان کان چې دی دا 200 کیلومتره لرې دی د فیض آباد نه، د دې قاچاق د پنجشیر له لارې نه ډېر کېږي او د فیض آباد لارې نه هم کم کېږي، او واقعه د طوفانې له لارې نه پاکستان ته هم قاچاق کېږي، په دې کې شک نشته. خو موږ تر خپلې وسه پورې د دې مخه نیولې ده او کوشش کوو. رئیس جمهور مصمم دی چې دغه کان باندې څو څو دفعې موږ ته اطمینان راکړی د ویډیو کانفرنس له لارې نه چې په راتلونکي به یو خاصه بېطرفه قوه د معدن د ساتلو په خاطر باندې اعزام کړي او کان به انشاءالله قانوني کړي او څوک چې په کان باندې مسلط دي نو دوی سره کوشش وکړي تفاهم له لارې نه کار کړي.
بېدار صاحب، تاسو وایئ چې فیض آباد هم قاچاق کېږي او همداراز پنجشیر ته هم، دا دواړې داسې سیمې نه دي چې هلته د دولت وسلوال مخالفان فعال وي یا داسې ساحې نشته پکې چې هغه د دولت له کنټروله وتلي وي، نو داسې ساحو ته دا څه ډول قاچاق کېږي چې هغه د کاملا د دولت په کنټرول کې دي؟
مخکې تاسو ته ویل قاچاق نوم نه معلومېږي، خصوصي بعضي په ټیټ اساسه باندې د پولیس رفته باندې د شپې یا د ورځې په خاص ډول باندې په مرکبونو کې یا کم کم ډول باندې کېږي، دې کې شک نشته. اما په کتلوي ډول باندې چې په موټر کې بار کې 2013 لکه پخوا باندې چې قانوني وړل کېدل هغه رقم چې دي چې دا رقم کاملا نشته. فعلا لپاره حدود تقریبا مبالغه مې نه کړي د 4018 شاوخوا موږ په جرم کې په یمګان کې باره کې مهر لاک شوي لاجورد لرو چې موږ نیولي دي او هلته مهر لاک کړي دي. یو کار نه را په دې خو اجازه مو ورته نه ده ورکړې او په دې باندې کار کوو چې آیا دا خوشي کړو که خوشي کړو تر زرامن په څه رقم وي مالیا او ټکس ګمرک واخلو که واخلو څومره واخلو په دې باندې خبرې روانې دي. نو اخوا طرف ته هم همدا رقم کوم چې موږ نیولي دي هغه به همیشه مهر لاک کړي دي او قاچاق تبان لسمنه او شلمنه او دېشمنه معمول د پټ ډول باندې یا په بعضې په ټیټه ساته باندې پولیسو سره خبرو په یو خنډخرخصمان نیولل کېږي، په دې کې هېڅ شک نشته. اما په مجموع کې بند دي د لاجوردو هغه او هغه طرف ته طلا هم په همدا رقم هغه نو که دغه طلا که دا خلک ولري شي ریکشوي ده نو طبعاً هغه د آمو سیند ته وړي نو هغه بیا د موږ په غه کې بېلهغې نه دی. نو دې نه ده ګر چې هغوی ته هم څو څو دفعې موږ تشویق کړي چې راشي مطابق په قانون د ریاست معدن سره دوی هغه کې قرار راوي کې موږ هلته ساحه نام نه ده. موږ دوه درې دفعه هلته تشوي عملیات وکړو، طالبانو ډېر زیات طرفات ولیدل، خو بیا هم موږ کوشش کوو چې 100% ساحه تصفیه کړو ساکان او کار هم کوي محلي خلک، نو کوشش وشي چې طالبانو نه استفاده ونکړي.
بله صاحب، یو مثلا بله بل موضوع هم پاته شو، یو موضوع دا و چې تاسو څه اقدامات کړی دا خو تاسو ځواب وای په بدخشان کې د معارف وضعیت څنګه دی او بل هم د هیروینو د لابراتوارونو خبره و.
د معارف په ارتباط ته وایم، معارف لکه څنګه چې تاسو معلومه چې بدخشان طالبانو په وخت کې طالبانو نویش سره خبره کې نیولې و، بدخشان د طالبانو په تصرف کې نه و. په هغه وخت کې د استاد برهان الدین رباني تر قیادت لاندې دلته معارف فعال و او اوس هم دا خلک معارف فرور خلک دي، معارف فعال دی کاملا. دغه دوه ولسوالیو کې چې طالبان فعلا حدود لري وجود لري، په دې ولسوالیو کې طالبانو غوښتل چې په مکاتبو کې خپل نصاب هم هلته چې تروریستي زده کړې ورکړي په مکاتبو مدارسو کې، نو نظر په دغه مشکلاتو باندې دغه دوه ولسوالیو کې موږ معارف مشکل سره مواجه ده. اما مکتبونه متړلې نه دي او د هغوی تشویدونه فعال دي، په کوم ځای کې چې طالبان ممانعت نه کوي موږ هلته فعال کړي دي، په کوم ځای کې چې طالبان هلته خپل نفوذ کوي ورباندې وي هلته خپل نصاب نور باندې تطبیق کوي. طبعاً موږ هلته مداخله کړې ده او موقت ډول مو مکتب یا هغه منطقې تړلې دي او د هغوی پرسنل معلمین مو کوم ځای ته خدمتي موقتا استخدام کړي دي. اما په مجموع کې د بدخشان خلک څرنګه چې ټول افغانستان ته معلوم ده معارف پروره خلک دي او الحمدلله 50% زموږ پرسنل معلمین هم مناسب دي په بدخشان کې، دا په ټول افغانستان کې بې نظیره دي. همدارقم د هیروینو تولید دا هم نه لدوم په نام د منطقو کې دلته شته، کیدای شي ارګو کې یو منطقه شته ده دلته طالبانو ته تصرف لاندې په نامه د سپینګل په نامه، یا لرې پرتو سیمو کې په یونګان کې جرم کې په اردوج کې یو تعداد خلک د خپلو فابریکو د پروسس کولو چې ساتلو په خاطر باندې اصلي اساسي تبر سره کوي کومک کوي او ځان داسې وانه مو چې ګویا زه طالب يم په خطي هغه د خپل فابریکو د ساتنه کوي. تاسو معلومه سره تاسو معلومه ده کوم اوریدلې وي درې ورځې مخکې مهم دی وزارت مواد مخدر راغلی و حدود دوه ټنه مواد چې په کې هیروین وو تاریاکو او په خپله شراب هم وو موږ دلته وسوځول. یعنی په دې په اړه باندې موږ په لسګونه امنیتي پیمانسبان او یا پرسنل چې په د هیروینو په پروسس او قاچاق او ترافیک کې لاس درلودی دلته گرفتار شوي دي قانون باندې وتسپارل شوي او تقریبا پنځه لس شل ورځې مخکې څلور فابریکې اردو درایم او تشکان کې امنیتي قواوو دغه قطعې د اردو خامنه ملي سره په تفاهم باندې په دوی باندې عملي وکړې او هغه فابریکې مکمل ویجاړې کړل سامان وسایل ته مرکز سره وړل. موږ مبارزه د دې په مقابل کې جریان لري په دې کې شک نشته او هیروین مواد مخدر د افغانستان لپاره وروسته د تروریزم نه چې دا په خپله هیروین د تروریزم تمویلونکی دی یو غټ معضله ده او د دې معضلې په مقابل کې امنیتي قواوې موږ همیشه پاسخګو دي همیشه یې تپ تلاش کړی دی
بله سب. محب الله کندهار لیکلی دی البته د کندهار له معروف ولسوالۍ وایي د بدخشان او چین ترمنځ د تګ راتګ کوم رسمي یا غیر رسمي لاره شته او که نشته؟
مخکې ما وویل چې اول فیز له فیض آباد نه تر بهارک او بهارک ته تر شکاشمه یا شکاشمه تر واخمه واخانه پورې یو بل ولسوالي ده یو سل پنځوس کیلومتره ده او دغه واخانه پامیر دواړه پامیرونه چې دي دا د واخان مربوط دي او دغه پامیرونه اعتبار لري وسلي دي له چین سره. موږ رفت آمد له چین سره نه لرو ځکه چې زموږ بوهل نه اخواته تر پامیره پورې دلته ډېرې لوړې چکې وغونډه دي چې خپله ځایي خلک په خزګاو او نورو مرکبونو باندې شپږ اوو ورځو لارې ته کوي او بیا تقریبا یو کیلومتر یا څه کم نارسېده د چین سره حتی چې هلته دغه ځایي خلک میشت دي هلته رسېږي. نو د ټول افغانانو یوازینۍ لار هم همدا ده چې یوازینۍ اراده ارزو هم همدا ده چې یو وخت خدای وکړي چې داسې یو وخت راورسېږي چې دغه سرحد له چین سره وصل شي.
بېدار صاحب، که دا لاره جوړه هم شي آیا دا به بیا د کال په دولسو میاشتو کې پرانیستې پاتې شي؟ دې ته په پام سره چې په دغو سیمو کې هوا ډېره سړه ده او واورې هم ډېرې دي، امکان شته؟
بله بله بله، کله چې دا جوړه شي او تمام افغانستان به د تجارت یو مرکز باندې تبدیلېږي او دا نو اوس وسایل ډېر پیشرفته دي. زه مطمئن یم چې سره له دې چې هلته اکسیجن ډېر کم دی هغه ساحه ډېره جیګه ده او وسایل ډېر پیشرفته دي. مطمئن یم چې د کال دولس میاشتې به انشاءالله د تجارانو د خلکو مخه باندې خلاصه پاتې کېږي. نو تمام چې لاره جوړېږي لاره خلاصېږي، خو تدابیر د دې د خلاصوالي لپاره د حفظ مراقبت لپاره هم پرځای کېږي.
ډېره زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. په بدخشان خبرې کوو، د بدخشان مرستیال والي ښاغلی ګل محمد بیدار زموږ مېلمه دی. اوریدونکی د ټلیفون له لارې راسره دی، مهرباني کوئ. صاحب
سروان صاحب محترم، سلامونه او نیکې هیلې تاسو د ازادۍ راډیو ټول محترم کارکوونکو اوریدونکو او ښاغلي بیدار صاحب د بدخشان مرستیال والي ته شمس الحق بغرانوال د کابل پاړي کې یم.
مهرباني کوئ بغرانوال صاحب.
د څاروان صاحب محترم، د بیدار صاحب زما دغه یوه پوښتنه ده چې د هند د چین سره خو موږ سرحد لرو، مشترک سرحد لرو او دا زموږ د فخر د ځان خبره ده چې اقتصاد یا په نږدې راتلونکي کې د لومړي اقتصاد ګاونډیان یو. دغه چې موږ د چین د سینکیانګ د ایالت سره موږ سرحد لرو، مشترک سرحد، آیا چینایان خو به د دې ناحیې ته دا دار نه لري چې هلته د سینکیانګ اویغور مسلمانان چې نن سبا دوی د ازادۍ او د خپلواکۍ هیله لري او تا په تلاش کې چې دوی د شرقي ترکستان په نامه باندې ځان ته خپل اسلامي مملکت ولري،
دا چین چې زړه نازړه دی د افغانستان او د چین د مشترک سرحد او د مواصلاتي لارې د جوړېدو یا د زموږ سره کړي ورکړي د ځمکې د لارې دوی خو به د دغه ناحیې کومه
تشویش خو به نه لري
دغه لاره دغه چې پرېښې ده.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. بغرانوال صاحب بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نجیب اللہ سم از ولسوالی درائی میں ولایت بدخشان.
مهرباني.
احمد دارم. سلام بر شما و سریق شما به تمام محترمان عزیز و شنوندگان.
سلامت باش.
خصوصا به جناب المحترم معین صاحب ولایت. ما به عنوان یک بدخشی چون که برنامه در سطح بدخشان به ولایت بدخشان بود و کوشش کردم که تمام گرفت مشکلات ولایت بدخشان به شما بازگو کنم. جناب والی صاحب، ما معاون صاحب ولایت اطمینان دارم که یک شخص واقعا پاکنفس و یک شخص واقعا خدمتگار هستن، اما در بدخشان بسیار مشکلات هست که جناب معاون صاحب ولایت اونها را برملا نمی سازن. مشکلات سیاسی ذات الفینی در مابین بسیار وجود داره. شما ببینین که در بدخشان از دو ولسوالی که سقوط کرده او ملتش هم در اوجا لحاظ نفوذ طالبان و در مقابل با بعضی حلقات دیگری که در داخل حکومت مادین در کنترل داشتن و در مقابل جانبین اقدام کردن که از جمله وکیل سیبای پارلمان بود و همه سبب شد که مادین در اختیار خود گرفتن. هنوز هم در اختیار مخالفین همه حکومت نه، بلکه در اختیار مردم هستن که اونا با یک تیزاد مردم در داخل نظام که حرقاتی هست که اون مادین کنترل داشت از دستش گرفتن. یکی دوم در ارتباط با باسازی بر افلام جناب مواز ولایت یادار میشه که سرک حلقوی که بسیپنج ولسوالی را واصل میکند از سال 1383 شروع شده تا هنوز مقام است، در اکثری جایش کارش معطل است. یک سوم برک بدخشان که در ماهواره دریای کفچه شاید چندین ها سال است که قراردادش امضا شده، یک شرکت دیگر که آمد او را رها کرد، پس دوباره آمد او هم کیل. سوم پروژه های مابس بدخشان، شما ببینید در مابس بدخشان انسان ها به صفت یک حیوان نگهداری میشه. در اونجا شما ببینید در مابس برین هیچ انسان فکر نمیکنه که جای نگهداری انسان باشه. در اونجا تا هنوز پروژه مابس تا هنوز آباد نشده. جناب معاون خوف لگن که مردم بدخشان مردم خوال هستن، از دولت حمایه میکنن، اکثریت مقامات بلند رتبه از بدخشان هستن، اما در بدخشان هیچ توجهی وجود نداره. سرکی که همیاری از فیض آباد تا بهارک است کارش هنوز به طور درست کش نمیره. کارش
درست. ډیر مننه نجیب الله صاحب، سلامت اوسئ. فکر کوم چې ډیر وخت نه لرو کینې ستاسو خبرې د دې وړ وي چې نورې مو هم اورېدلې وای. یو اورېدونکی بلم لرو، هیله لرو چې ډېر لنډې خبرې وکړي ځکه چې وخت کم دی. مهرباني کوئ صاحب.
محترم والی صاحب ته یو بل پوښتنه هم ستاده چې دغه د بارک د ولسوالۍ کماندان امنیه نه دی کاري صاحب حدود دو باندې یو څه موده مخکې یو تور پروسه ښکار یو تور پرې ولګېده. د یو څه نظامي موټر د تخار و که د کندوز ولایت کې ونیول شول او په هغو کې ډېر نشایي توکي وو. د هغو په اړه دای څه وایي؟ او بل دغه په زما یوه خبره یو څه غلطه تعبیر شوله. زه د بدخشان د خلکو ته ډېر احترام لرم، ډېر میلمه دوست او ما هلته وظیفه اجرا کړې ده. ډېر ښه خلک دي. مننه له
تاسو. سلامت اوسئ. ډېره مننه. مهرباني کوئ بیدار صاحب، لنډ لنډ ځواب ووایئ چې نورې ډېرې پوښتنې هم پاتې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه غرور چې د چین سرحد په اعتبار پوښتنه وکړه او وی ویل چې د سینکیانګ سره موږ واقعا سرحد لرو، او چینایان خو به داسې نه وي چې موږ نه اذر ولري چې ګویا ترکستان خواته تېرېږي. یو ورور ته زه اطمینان ورکوم چې د چین خلک د افغانستان سره ډېرې سینې دوستانه اړیکې لري، خصوصا د بدخشان سره. څو موده مخکې زموږ والي د پارلمان وکیلان، شورای ولایتي وکیلان د چین په مستقیم دعوت په همدې موضوعاتو لپاره دعوت شول، ولاړل، ډېرو بازیرې وکړې. یو څو دفعې موږ یو مشترکه قمانداني د سرحدي د چین او تاجکستان او د افغانستان په پامیر کې لرو چې چین په مستقیم ډول باندې دغه قمانداني سپورټ کوي او اکثره تجهیزات امکانات زموږ په سرحدي پولیسو ته په دغه دی کې ورکوي. دغه موضوع چې آیا چین دا نگرانی لري یا نه لري، دا موضوع به مرکزي حکومت ته پرېږدو چې د وزارت خارجه تاریخ له دوی سره دا موضوعات څو دفعه مطرح شوي. نور ډېر موضوعات دي چې چین زمون سره لګي خو یو موضوع ممکن دا هم وي او زه مطمئن یم چې راتلونکي آینده کې به دغه موضوعات رفع کیږي او ان شاء الله موږ یو وخت د یو ښه ترانزیت او د یو ښه بندر خاوند وشو په دغه ساحه کې. افغانستان به واقعا په یو بازار باندې یو مرکزی بازار باندې مرکزی اسیا فرصت باندې تبدیلېږي. دا ورور د درایم برادر ما چې از درایم از پرسان کردن موضوعات موضوع معدن گفتن که از مخالفت های وکلای پارلمانو نمیگه فارم مطرح کردن. خب این موضوع قبلا بوده، از یه سال چهار سال قبل بوده، فعلا با اختلاف بین وکلا هیچ وجود نداره. چند پیش تمام وکلای بدخشان به خاطر بازسازی و نظارت از اعمال حکومت یا از جای آمده بودن و با حکومت محلی همکار بودن و همه گی می فهمند که معدن فعلا برای کماندان های محلی است و مردم ها معاذر هستن که به دولتی را تسلیم بکنن. انشاءالله در این نزدیک معدن بر ما تسلیم میشن و یک قطعه به طرف را به خیلی نفاجت میکنن. با سازی و سرک القویر خودشان گفت که در 13/6 شروع شده و یک 200 کارش بانده که وزیر انشاف ایداد خودشان وعده کردن دو ما قبل آمده بودن که در تاخیر 13/96 این سرک انشاءالله به بهره برداری می سپارد. یک پروژه ملی و بسیار پروژه حیاتی و مهم از برای ما. موضوع برق شورابک برادر اشاره کرد که برق شورابک هیچ مشکلی وجود نداره. 40 میلیون یورو شبکه سازی شده، نیز از اینه ای برق است و اندازه 7.2 مگاوات برق انشاءالله تولید میشه. و از یک هفته قبل یک مورد دیگه برشان بتون که از تخار به طب تلاش والی ولایت و رهبری ولایت وزارت انرژی و آب حیات روان کردن و بخی این برق وارداتی از تخار به بدخشان این هم سرویس فعلا عملا جریان داره انشاءالله یو برق هم میایه. موضوع معبس برادر ما گفتن معبس دیشکی نیست که در شکل خامه ما داریم، معبس 320 محبوسین داریم دو جا جا بجا هستن و به هزینه $3 میلیون در این راستا ما بوده پروژه داریم که یک معبس خوب و میاری انشاءالله تکمیل خواهد شد که 80% تای اون در دشت خمچان تکمیل شده، حدود 20% تایش مانده و درست قبل که ما از معبس نظارت کردیم و شرکت وارا به ما اطمینان دادن که انشاءالله تا اول حمل تماما کارهای محبس برای ما مکمل محبس برای ما تصمیم میکنه. از این معضله و مشکلی که محبسین ما دوچار است انشاءالله رهایی میابیم و انشاءالله بدخشان از 15 سال به این طرف در مهرا توجه خوب حکومت مرکزی است و برادر ما اطمینان میدیم.
بله.
یک برادر بر رو پختن او کلی بارک به ارتباط بانده کماندان مودود به ارتباط بانده دسته دید که ورور توانید که در جرم فردی دید به هر وقتی که اغا موتر نیول سوی او پسمنگان که اغا که خبال کماندان مودود حس نولاست به تقیق قاشاقو که نظر بودو ممکن دریور به تقیق نظامی عراجی فقط که لازر لودی اغا قیه فعلاً در اختصاصی لوی ترنوالی نمحکمی تدلی دریوار سره لامقه پولیس بندی دی او قایودو هیچ نو مسئولیت دیده به اعتبار به ندرلو دی زمان فعلاً قایودو دی یو دیگ جنرال دی و غختل دی کماندان دی اون داغی صاحب او فعلاً وجفه بندی برخراب دی.
بله سب ډیره زیاته مننه. یو شمیر دوری پښتنې هم پاتې شوې خو متاسفانه چې وخت نه لرو بیا به هم د بدخشان نوبت را ورسیږي. د بدخشان په ارتباط د پوهنتون د بدخشان د قانونو په اړه ډیر زیاتې نورې پښتنې هم شوي وي خو متاسفانه چې وخت نه لرو. د بدخشان له مرستیال والي ګل محمد بیدار څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ستاسو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وویل. تاسو اوریدونکو هم مننده یو چې پښتنې مو وکړې. دا ځلې رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
زه افغان یم خپل وطن لا باندې ګران ده اتحاد ورور ولې زما ارمان ده چې دلې د وطنې د پجړ کینو افغانې ده وطن را باندې ګران ده زه څوک د کوم ملت زبان یو مزل بس دومره درته وایم چې انسان یو مزل بس دومره درته وایم چې انسان یو مزل.